سلامونه او ستړي مسي وخت د غرمه 12 بجې سوی د مشال ریډیو په یو بلګړی کې مزا عبد الحی کاکړ هر کله کوم په دې غړی کې باول نه مای د ریپورتونو او په دوه منی مای کې پرتا دوه اونې خبرونی تاندې هدي او قانوني لار لرو په ریپورتونو کې هم د سر ریپورت په کراچی کې د پښتون ژغورنی غورځنګ د روان پرلت څخه دی او د دې ترڅنګ په پېښور اسلامي کالج پېښور کې چې د استادانو کم احتجاج دی په اړه ریپورت سره اغیزی ترچنگ خیبر میڈیکل یونیورسٹی سے غبا پا کابل کی پلے وچانگ افغانستی دا ریپورٹ ہمستا خدا عرصے بورس کی پا پایل کی با نیسا اجمال خبر مکلات
السلام علیکم. اول د خبرونو سر ټکی. د پښتون ژغورنې تحریک مشر وای حکومت دی په پاکستان کې د جبري تښتونو مخنیوي یقیني کړی. د پاکستان حکومت ادعا کوي چې د قبایلي ځوانانو لپاره د روزګار 50,000 موقع پیدا کړي دي او د سعودي عرب چارواکي وایي له ایران سره د خبرو د بل پړاو لپاره هڅه کوي. د خبرونو تفصیل. د پښتون ژغورنې تحریک مشر منصور پښتین غوښتنه کړې چې حکومت دې د پښتنو په ګډون د نورو قومونو د خلکو د جبري تښتونو مخنیوي یقیني کړي. نوموړي د خبرې پرون په کراچۍ کې د غرزنګ د مخکخ علي وزیر او د نورو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلت ته وکړي. د احتجاجي پرلت د فروری له 14 راهیسې دوام لري. منصور پښتین پرلتوالو ته د لادرکه کسانو په اړه زیاته کړه. د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. پالی وزیر د ریاست ضد د وینا کولو تورونه دي خو غیر ردوي. په پېښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. د استادانو د اتحادیې ویان شانواز خان پرون مشال لیډیو ته وویل چې د اسلامي کالج او پوهنتون دا مهال 8.5 میلیونه روپۍ کلنۍ خساره ده. نوموړي زیاته کړه چې دوی د احتجاج له لارې له وایس چانسلر غوښتنه کوي چې هغه د مالي خسارې لپاره له صوبایي حکومته ګرانټ یا پانګې وغواړي او د دې ترڅنګ د استادانو په تنخواګانو کې د 10 او د غي د کور لپاره په مراعاتو کې 2% اضافي ژمنې هم عملي کړي. استادانو د فروری له 15 څخه د احتجاج په توګه زده کړې ورکول پریښي دي. بلخوا د اسلامي کالج او پوهنتون د وایس چانسلر بیان علي هوتی وایي چې وایس چانسلر هڅه کوي چې د استادانو غوښتنې تر مارچ پورې پوره کړي. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم ځانګړي سلاکار عثمان ډار ویلي چې حکومت د کامیاب جوان پروګرام له مخې په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3.5 ارب روپۍ لګولې دي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې عثمان ډار پرون د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له ځانګړي سلاکار بیرسټر محمد سیف سره په پېښور کې د ملاقات پر مهال شمنه بخنه غواړم د ملاقات پر مهال زیاته کړه چې حکومت په قبایلي ضلعو کې د ځوانانو د روزګار لپاره 50,000 موقع برابرې کړي دي. قبایلي ځوانانو د عثمان ډار د دې څرګندونو په اړه لاس نه دی ویلي خو وړاندې ویلي وو چې حکومت یې د کار روزګار لپاره اسي اعلانونه کوي. په افغانستان کې دالی آباد ټیچنګ روغتون د نیورالوجي څانګې مشر او د میډیکل ساينس د پوهنتون پروفیسر ډاکټر محمد فواد پیرزاده پرون خوشی کړل شوی دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا په خبري شوې خبرپاڼه کې ویل شوی چې استخباراتي کارکونکو پیرزاده ژغورلی او هغه خپل کورنۍ ته سپارلی دی. خبرپاڼه زیاتوي چې امنیتي ځواکونو د پیرزاده د تښتولو په تور ځینې کسان نیولي هم دي او پلټنې ترې روانې دي. ډاکټر محمد فواد پیرزاده شاوخوا 14 ورځې وړاندې نامعلومه کسانو په کابل کې تښتولی وو. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود پرون ویلي د دې باوجود چې له ایران سره د خبرو پروستیو پړاوونو کې خاص پرمختګ نه دی شوی خو سعودي عرب له ایران سره د نیغ په نیغه خبرو د پنځم پړاو لپاره هڅې کوي. نوموړي د خبرې پرون په میونخ کې امنیتي غونډې ته کړي دي. ایران لا په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران او سعودي عرب دواړه حریف هیوادونه دي او په منځني ختیځ کې د نفوذ لپاره هڅې کوي. او اخیری خبردار چې د پاکستان سوپر لیګ کرکټ مقابلو کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ د پیښور په وخت 2:30 بجې او د ملتان سلطان او د اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ 1:30 بجې میچونه کیږي. پرون لاهور کلندرز په 6.5 رنزونو له اسلام آباد یونایټیډ څخه لوبه وګټله. د خبرونو پای
خبرونه مولا نساج ملو اوریدل او سم د خبرونی د ریپورتونو برخې ترازو مختبه ځین نو ریپورتونو هم بیچ پکې د خیبر میډیکل یونیورسټي په پښو په کابل کې خپل څنګه پرانستل او د دې ترڅنګ د اسلامي کالج د استادانو او زده کوونکو احتجاج او سره یو دوه نور رپورټونه هم ستاسو فایل به د پښتون ژغورنې غورځنګ له احتجاج وکړو. د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ علي وزیر او د ځینو نورو کسانو د راخوشي کولو لپاره په کراچۍ کې د غورځنګ احتجاجي پرلت لا هم دوام لري. دوی د پرلت د فروری د 13مې پیل کړی. پرون د غورځنګ مشر منظور پښتین پرلت وال ته وویل چې پاکستان کې پښتانه او د نورو قومونو کسان په جبري توګه لا درکه کیږي نو باید حکومت د دې مخنیوی وکړي. نوموړي دا هم وویل چې د سند صوبې حکومت دی د علي وزیر خلاف مقدمه بیرته واخلي، خو د سند حکومت بیا وایي چې د علي وزیر په ضد مقدمه په عدالت کې روانې دي نو دوی د بیرته اخیستو واک نه لري. دا چې سند صوبې حکومت دا ډول مقدمه بیرته اخیستی سي او کنه، په دې اړه او د غورځنګ د احتجاجي پرلت حال د نیاز علي خان په ریپورت کې اورو.
دی احتجاجی پر لتا د جنوبی وزیرستان نه د قامی سملی غړی علی وزیر ماشومان هم راغلی. د پروري په 19مه د پی ټی ایم مشر منظور پښتین پر لتا په خپل وینا کې وویل
علی وزیر ماشومان د زمونږ سره ولاړ دي، دوی راغلي دي، دا سنا چې دوی ته دا اندازه وا چې کام نشته دی، مونږ ته ضرورت دی. خو په رګونه کې د علی وزیر وینا وا د کام چرته دی، زنو هلته دوی هم د خپلو وزیر د خپل مټونه چې دا ډېر کمزوري دی، هغه د خپل کام سره څنګ په څنګ ودرول. دا د علي وزیر د مزاحمت تربیت دی. انشاءالله یوازې د علي وزیر خلاصون نه، د ټول وطن خلاصون خپل واک او اختیار دا به ترلاسه کړو.
منظور پښتین زیاته کړه چې نن په هیواد کې پښتانه او بیا نور خلک جبري لادرکه کیږي.
یعنی دوی وایي دا ګناهګار خلک دی، که ګناهګار وي که بے ګناه وي، په آئین او په قانون کې تا لار ورکړې ده. دا اقوام متحده د انساني حقوق د لوی چارټر مطابق د دنیا هر ملک دا لار په خپل قانون کې هر انسان ته ورکړې ده، چې تر څو په عدالت کې په ده باندې یو جرم ثابت شوی نه وي تر هغې دی مجرم نه دی.
بلخوا د پاکستان فوج په وړاندې وار په وار په هیواد کې د لادرک خلکو په اړه دغه تورونه رد کړي دي، او بیا وفاقي حکومت سوم دی وړاندې د خلکو د بيدرکۍ د مخنیوي لپاره په قامي اسمبلی کې یو بل هم وړاندې کړي، خو تر اوسه ورته قانوني شکل نه دی ورکړی شوی. په کراچۍ کې د ستنې اسمبلی مخې ته د لومړۍ ورځې په دې پرلت کې ناست د بلوچستان کوټې سره تعلق لرونکو د پی ټی ایم د مرکزي کور کمیټې غړی عنایت الله قاسي وایي چې د خپل قام د ګټو لپاره دلته ناست دي.
موږ په یو داسې بې ایسه حکومتو کې ژوند کوو چې نن صوبایي حکومت دا نن اومه ده، دلته په زراو خلک ناست دي او د لیرې لیرې علاقو سره راغلي دي، نه مرکزي حکومت نه یو منیسټر راغلی دي. موږ اریان یو چې دا څرنګه حکومتونه دي په موږ باندې.
د پی ټی ایم مشر منظور پښتین او بیا د غورځنګ نور غړي وایي چې سن حکومت دا اختیار لري چې د علي وزیر په ضد جوړې مقدمې بیرته واخلي. خو سن حکومت ویان مرتضی وهاب وار په وار ویلي چې سن حکومت دا اختیار نه لري چې د علي وزیر په ضد مقدمه بیرته واخلي. سن حکومت نه عدالتونه باید د علي وزیر په مقدمو خپل پریکړه کوي. سن حکومت د علي وزیر په ضد جوړې مقدمه بیرته اخیستلی شي او کنه؟ دا پوښتنه مو د پاکستان د سپریم کورټ نامتو وکیل صلاح الدین ګنڈاپور څخه وکړه. نوموړي د فروری په 19مه مشال ایډیو سره په خبرو کې وویل
حکومت اجازت نه بغیر کټ کې دی نشي. اعلان دا اختیار شته چې هغه خپل هوم ډپارټمنټ ته وایي چې دا ایف آی آر څخه دا واپس والي. قانون دا وایي چې کوم دی کله چې ایف آی آر کټ کړی دی اسین حکومت دی. نو په قانون کې 493 ضابطه فوجداري دا وایي چې حکومت چې کوم دی کنه هغه خپل ایف آی آر واپس اخیستی. اوس که سند حکومت دا وایي چې کوم دی کنه چې کوم یو دوه نشي اخیستی، دروغ وایي. دا مقصد دا دی چې هغه دغه خبره کوي چې دوی ټرایل ته لاړ شي او ټرایل جوړ شي او عدالت
د سن اسمبلی مخې ته روان د پښتون ژغورنې غورځنګ دغه احتجاجي پرلت ته د فروری په 19مه د کوټې هزارګانو مشرانو حمیده هزاره او طاهر خان هزاره هم د نورو غړو سره ګډون وکړو، او پی ټی ایم ته په احتجاجي پرلت کې د هر ډول مرستو او ملاتړ ډاډ ورکړو. علي وزیر چې له 1300 میاشتو راهسې د کراچۍ په زندان کې په دې تور بندیوان دي چې د ریاست ضد ویناګانې کړي او خلک یې د ریاستی ادارو په ضد را پارولو هڅې کړي، خو پی ټی ایم دغه تورونه ردوي او وایي چې دوی د پرامن او سوله ییز لارې د پښتنو حقونه غواړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو مخکښ او قامي اسمبلی غړي علي وزیر د خلاصون لپاره د روان پرلت پاړمو د نیاز علي خان رپورټ اوریدی، او دلته باید یادونه وکړو چې د مشال ترونه لاندې بحث تاسو تر دې وړاندې هم په دې موضوع اوریدلی، او که تاسو غواړئ نو تاسو یې د مشال ریډیو پر ویب سایټ باندې هم کتلای شي mashalradio.com ته ورسی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوسم د یو بل احتجاج حال درکو، لدی وروسته به بیا یو بل رپورټ هم دوه درې رپورټونه نور هم دراورو، بلکې درې رپورټونه به دراورو. خو اول بل ارتو پېښور ته، په پېښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې حکومت دې ورله غوښتنې ومني، کني احتجاج ته به دوام ورکړي. استادان په تنخواګانو کې د زیاتوالي نورو مراتبو او د پوهنتون د مالي خسارې لپاره د ګرانټ غوښتنه کوي. استادانو دا احتجاج په داسې وخت کې کړی چې په پوهنتون کې امتحانونه روان ول. له دې وروسته بیا زده کوونکو هم د استادانو د احتجاج له وجې د امتحانونو ځنډولو خلاف احتجاج پیل کړ، خو هغه د فروری 23 پورې ځنډولی دی. بلخوا د اسلامي کالج او پوهنتون انتظامیه وایي چې هڅه کوي تر مارچ پورې د استادانو دغه غوښتنې ومني. تفصیل انیسا اجمل راکوي.
په پیښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي تر څو چې حکومت د دوی په تنخواګانو کې د اضافي او د نورو مراتبو غوښتنې نه وي منلي، احتجاج به دوام لري. بلخو د اسلامي کالج او پوهنتون زده کوونکو د استادانو د احتجاج له وجې د امتحانونو ځنډیدو په فیسونو کې د زیاتوالي او د نورو غوښتنو لپاره پرلت تر دوشنبه ورځې ځنډولې دي. د اسلامي کالج او پوهنتون د استادانو د اتحادي بیان شانواز خان د فروری په 19 مشال ریډیو ته ویل چې دوی د دسمبر له 16 څخه علامتي احتجاج پیل کړی و، خو د فبرورۍ له 15 کلاسونه اغستل او د پوهنتون نور خدمات پریخي دي.
موږ یونیورسيټي چې دا سالانه 800 ملیون روپۍ چې دا بجټ خساره ده، نو د بده مرغه زمونږ چې کوم صوبایي حکومت ته هغه زمونږ یونیورسيټي ته د 2 روپۍ ګرانټ هم نه ورکوي سالانه. نو موږ وایو چې سر څه ته چې ستا کار دی چې ته د صوبایي حکومت سره خبرو کې هغه بدی خبره قائله کې، بجای د دې چې هغه لا شي ګرانټ راوړي د صوبایي حکومت نه، هغه د دې لپاره یو بل طریقه خپل کړی ده. او طریقه دا ده چې هغه روز پر روز د سونټانو فیسونه چې کوم دي هغه سیوا کوي. دلته چې کوم ملازمین دي د اغي په تنخواګانو کې مختلف قسم کټوتیاني تجویز کوي، نو موږ دغه احساس ته چې دغه تل د سټوډنټانو د ایگزام په دوران کې زمونږ دغه مرحله رااله، خو موږ سره واشانسر سره بل لار پرې نه خوډله.
د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې حکومت ورسره د 2020 کال په جون کې په تنخواګانو کې د 10% او د کور په مراتبو کې د 2% اضافه شمنه کړې و، خو تر اوسه نه ده عملي کړې. په پوهنتون کې د استادانو لخوا د فروری په 15 تر احتجاج وروسته زده کوونکو هم د وایس کانسلر دفتر مخې ته ناسته پیل کړه، او د ریزی اداو چې د استادانو لخوا د احتجاج په توګه د امتحانونو د حالونو تړل کېدو له وجې د دوی وخت ضایع کیږي. د اسلامي کالج او پوهنتون د زده کوونکو اتحادي مشر اچک خان وویل چې د پوهنتون انتظامی ورته د امتحانونو کولو ترڅنګ په فیسونو کې د کمیو د جنکو د هاستلو د مسئلو د هوارولو لپاره تر فبرورۍ 23 پورې وخت ورکړی دی. اچک خان زیاته کړه کوسم د دوی غوښتنې اونه منل شوې، نو د صوبې په کچه به احتجاج پیل کړي.
ټیچران خپل ګرانټونه منظور کړي، نو د هغې لپاره دی د حکومت سره د یونیورسيټي سره د هغې بلونو پاس کېدو لپاره سټرایک وکړو، نو په دې دوران کې اګزام روانو، نو هغې ټول اګزام حالونه هر سر ډپارټمنټونه ټیچرانو آف کړي. نو اګزام اوس پورې فیلال سټاف دی، نو دا داسې د فیمیلز ایشو په هاسټلو کې سټاف چې کوم هلته کوک دی یا کلاس 4 کم سټاف دی هغه ټول میل دي. دلته زر لکه داسې شوز راځي چې فیملز یې نشي ډیسکس کولای، او د دې دلته نور ترانسپورت ډیر ایشوز وي. د هاست ګورنمنت ماته دا وایي چې کورونا په مټ کې سټوډنټس دې ریلیف ورکړي، څه د هغه باوجود ماته ریلیف په ځای 10% نور انکریزونه لګي انوال دا په فیس کې شوی دی.
د اسلامي کالج او پوهنتون له زده کوونکو سره په دې احتجاج کې د پېښور یونیورسيټي د زده کوونکو اتحادیو غړي او مدني فعالان هم شامل شوي وو. د پوهنتون د زده کوونکو د اتحادیې پښتون سټوډنټس فیډریشن یو مشر امین الله کندی ویل چې د تیرې سمودې راهیسې د انتظامی د ناسمو تګلارو له وجې د زده کوونکو مسالې زیاتې شوې دي، نو ځکه هغه احتجاج ته اړ شوي.
نو لکه دا د دې کنه ناکامي ده د دې حکومت کنه، بیا درې ورځې ټیچران طالبان د ټول اړتالونه کوي حکومت څوک نه راځي، نو دې کې غلطیانې ټولې داخلي دي. د طالبان خو دې کې سم نشته، خپل حق د پاره ټیچرانو د پاره هم د احتجاج کوي چې موږ له اگزام والے موږ له کلاسونو شروع کوي.
د اسلامي کالج په هنتون استادان په وایس چانسلر تور پورې کوي چې هغه خپل قانوني اختیارات نه استعمالوي چې لبجې په کالج کې مالی ستونزې زیاتې شوې دي. د وایس چانسلر ویان علي هوتی مشال ریډیو ته ویل چې دوی په 13 موده کې د مالی ستونزو لبجې 374 اتیا ملازمین لري کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې وایس چانسلر هڅه کوي چې تر مارچ پورې د استادانو زده کوونکو غوښتنې پوره کړي.
چانسلر صاحب دې ته دغه چې ماته تاسو د مارچ پورې انتظار وکړي چې زه د ټول ز تنخواګانې ورکم د دینه مخکې چې دی 13 روزه روزه کې چې دی موږ ټول خلکو د سمکاله چې دی سره تنخواه نو بیسک پی موږ ورکړې ده. بیا د هغې نه مخکې چې کرونا تیر شوی ده نو هغه ټول پرابلم چې دي نو هغه یکدم چې دی دې ځای ته راورسېدل چې موږ چانسلر صاحب همدغه کوشش کو چې یاره دا مسلې چې دي موږ ښه طریقې سره هینډل کړو خو دې ځله زموږ نه ښه طریقې سره هینډل نه کړی شو هغې وجه هم صرف دغه وجه فاینانشلي کرایسیس دي.
علي هوتی وایي اسلامي کالج ته په 2009 کال کې د پوهنتون درجه ورکړل شوه او دا مهال په دې اداره کې شاوخوا 12,000 زده کوونکي زده کړې کوي. بلخوا صوبایي حکومت د اسلامي کالج او پوهنتون د استادانو زده کوونکو د احتجاج په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي وو چې د تعلیمي ادارو د مالي ستونزو په هوارولو یې کار پیل کړی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یوش.
په پېښور کې میډیکل یونیورسټي اعلان کړی چې دوی به ډېر ژر په کابل کې د پوهنتون څانګه یا کیمپس پرانیسي چې دارنګ افغان زده کوونکي مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کړي. د خیبر میډیکل پوهنتون لخوا په جاري سوې خبر پاڼې کې راغلي دې لړ کې دوی د پاکستان د لوړو زده کړو کمیشن ته هم خط لیکلی چې پکې یې غوښتي چې دوی به په کابل کې جناح هسپتال پر ټیچنګ روغتون اور بدل کړي او هلته به د پوهنتون څنګه پرانستي. افغان زده کوونکو استادانو د خیبر میډیکل پوهنتون د دې فیصلې هرکلی کړی او وایي چې اوس به د افغانستان ځوانان د نورو هیوادونو پر ځای د طب مسلکي زده کړې په خپل هیواد کې ترلاسه کولای شي. سراج زهیر له اسلام آباد په دې اړه رپورټ راکړی.
خیبر میډیکل پوهنتون په خپل ویب پاڼه خپور شوی خبر پاڼه کې د دې پوهنتون د وایس چانسلر پروفیسر ډاکټر ضیاءالحق له خولې لیکلي چې د فروری په 14 د پوهنتون سینډیګیټ په پېښور کې د افغان طالبانو د سفارت یوې ډلې سره چې مشرې مفتي نورالله حقانی کوله په ملاقات کې فیصله وکړه چې دوی به ډېر زر په کابل کې د خیبر میډیکل پوهنتون څنګه خلاصوي. او دې لړکې دوی د پاکستان هایر ایجوکیشن کمیشن ته یو خط هم لیکلی چې پکې یې ترې غوښتي چې دوی به په کابل کې جنا اسپتال په ټیچنګ اسپتال کې بدل کړي او د هغې سره خوا کې به خپل څنګه پرانیزي. بل پلو په پېښور کې د طالبانو د افغان کونسلګری د انتظامی امور مشر مفتی نورالله حقانی په جاری شوی خپل یو بیان کې ویلي چې دوی د خیبر میډیکل پوهنتون د دې ګام ستاینه او تایید کوي او دا ډېر نیک ګام دی او دوی به یې هر قسمه مرسته او کومک کوي. په پاکستان او افغانستان کې افغان زده کوونکي او استادانو د پاکستان د خیبر میډیکل پوهنتون تون په دې فیصله د خوشحالي سرګندونه کړي او وايي اوس په د افغانستان زده کوونکو په خپل وطن کې د طب مسلکي زده کړې ترلاسه کړي. په پېښور کې د ننګرهار یو زده کوونکی سلیم احمد نشیات د فروری په 19 مشال ریډیو ته وي.
دا خو یو ډېر ښه اقدام، یو ډېر ښه سټیپ ته زبوک د افغانانو د پاره چون کې زبوک افغانان ډېر زیات د تعلیم د به برخې پاتې کیږي. هغه په دې وجوهات سره چې کار معلومه ده افغانستان کې موږ ډېر زیات مشکلات لرو، زیاتره د سیوی چې هغه خپل بچیان اولادونه دلته پاکستان ته د تعلیم لپاره د شي را لېګلې هغه نور مشکلات وي. نو زه به دا ووایم چې دا د افغانانو لپاره ډېر یو د خوشحالۍ نظر دی.
یو بل د کنړ ولایت زده کوونکی خطیب الله سلارزی چې په پېښور کې سبق وایي مشال ریډیو ته وی دوی د ډېرې مودې راهیسې غوښتل چې د پاکستان مسلکي پوهنتونونه خپلې څانګې په کابل کې پرانیزي، نو دا ډېره ښه فیصله ده.
د پاکستان حکومت چې کوم دا یو ښه قدم واخیستو او زموږ د پاره چې کوم دی الته د طب د پاره یو داسې څنګه پرانیزي چې زمونږ خپلو افغانانو ته الته پکې چې کوم دی سبقونه حاصلولی شي او د خپل ملک د پاره چې کوم دی او د خپل افغانانو د پاره یو خدمت کولی شي. الله دې وکړي چې امداد طب څنګه الته په کابل کې جوړ شي.
د افغانستان د بلخ پوهنتون استاد عزیز الدین یوسفزی د خیبر میډیکل پوهنتون د څنګه په پرانست کېدو مشال ریډیو ته وی
لمړی دا چې دلته به یو دوه اړخیزه تحصیلي اړیکه ټینګه شي چې په دې سره به زموږ محصلین په طبي برخه کې له ډیرو ښوونیزو مشورو او تجربو څخه برخمن شي. دویمه دا چې باور لرم چې دغه پوهنتون به په نړیوال معیار برابر وي چې په دې کې به په ډیرو امکاناتو برابر او پرمختللی لابراتوار موجود وي او ترڅنګ با تجربه او د ډیرو تجربو ډاکټرانو او پروفیسوران به دلته تدریس کوي چې دا یو خیګنه ده او یو خزیره ده.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت لوړاندې سده پاسه 3000 افغان زده کوونکو ته د پاکستان د طب او انجینرینګ په مسلکي پوهنتونونو کې د علامه اقبال سکالرشپ په نوم وړیا زده کړې ورکوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
د خیبر ضلع د زراعت محکمه ویلي دوی په باړه کې د کار کروندې د بیا بحالۍ لپاره هلې ځلې پیل کړې دي. دوی زیاتوي چې د یو غیر دولتي ادارې کمیونټي ریزیلینس اکټیویټي په مرسته زمیندارانو ته روزنه هم ورکړې ده چې دا شان په ساینسي بنیادو زراعت ته وعده ورکړي. د سیمې اوسیدونکي بیا وایي چې د کار کروندې د منصوبو هرکلی کوي خو باید تر هر څه مخکې په سیمه کې د مځکو لپاره د اوبو مسله ختم کړل شي. فرهاد شنواری د خیبر حال راکوي.
د خیبر ضلع د زراعت محکمې ډایرکټر ضیاء الاسلام داوړ مشال ریډیو ته وایي چې دوی په خیبر ضلع کې د زراعت د ودې لپاره په مختلفو منصوبو باندې کار پیل کړی.
د موجوده په اوس ټایم کې سده 30-40 اکر باندې به مونږ سبزی کرو چې مختلف هاي ویلیو ویجیټیبل چې کومه سبزی دوه به کرو. مونږ 100 کسان فارمر ټرین کل چې اته مونږ ټول کیټس په خیری ورځ اته ټول کیټ شامل او شول 75 کسان منور ټرین کیږي اته به داسې سامان ملاویږي. په فیوچر کې انشاءالله دیتا مونږ اوس باغونه لګو. د مونږ د زیتونو سکیم اپرو شو دا یو میگا سکیم ده انشاء جی پاکه مونږ د ایتونو باغونه لګو او د خیبر د پرما یو دنګلی د ایتونو د ایتون چې کوم تیل ته ودیا ماشین ما پکې چولې دي.
د باډیا کاخیلو یو وګړی شفیق اپریدی وای چې د کر کلی منصوبو ستاینه کوي خو په کار د زمکو لپاره د اوبو بندوبست هم وکړی شي.
په لزمکه خبره کوم څلور پنځه پیری مونږ بوټي خپل پسونو بوټي مونږ وکړل دلته خو هغه میاشم نیمه بعد مونږ وبنه شو ورته پوره کولې وبنوي هغه وچی بالکل په بڑا کې دا کاخیلو چې کومه زمکا دا د زرونو اکړه زمکا دا او دا ټول زرخیز زمکا دا په دې باندې هر نمبر فصل کېږي. جوار غنم او فروټ چې کم مواجات دي هر یو بوټیم کېږي دلته په دې علاقې کې. یک تخمونه را کوي یا بل څه را کوي نو په تخمونه مونږ څه کوو چې زمونږ وبنوي. اوس د سیاره په تاون باندې داسې یو سلو زمیندارانو ته باقاعده ټریننګ هم ورکړلو. هغه سل زمینداران په هغې کې راځي چې کم د لکه د کومو زمیندارانو ټویلونه شته اوبه شته هغه یې رجسټر کړي دي محکمه زراعت سره او سیاره په تاون باندې غوله ټریننګ هم میلاو شو او لاس ګاډۍ او بیلچې او ګودالې او ټسکورې او دا شینه دای هم ورکړل.
د خیبر باډی اوسیدونکو وایي چې هلته د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو په وخت د خلکو په سلګونه جربه پټي شارټ شوي او اوس په کار ده په بیا بحالۍ کې ورسره حکومت مرسته وکړي. په باډه کې 2008 نه تر 2018 پورې د وسلوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات ترسره شوي. د خیبر امنیتی او انتظامی چارواکي وایي چې اوس په باډه کې امن بحال شوی او کډوال ورستانه شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې. نن د فروری 6 د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ منځل کې شمول ګرم د ټونو ویلي په یو معاشر کې د ټولنیز انصاف لپاره ضروری ده چې هلته امنیت د بشري حقوقو او بنیادی خپلواکۍ احترام وي. په پاکستان کې د ټولنیز چارو پوهان بیا وایي په دې هیواد کې لوړی یا مالداری طبقې ته زیات لومړیتوب ورکول کېږي او ټولنې
او ټولې طبقې پر وسایلو برابر اختیار نه لري. دا چې ټولنیز انصاف څه ته وایي او په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې څه صورتحال دی، په دې اړه تفصیل دانش اجمل په رپورټ کې.
د فبروري په شلمه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس نړیواله ورځ لمانځل کیږي. ملګرو ملتونو په خپله ویبپاڼه لیکلي چې سږ کال د دې ورځې موضوع د رسمي روزګار له لارې ټولنیز انصاف ترلاسه کول دي. ملګرو ملتونو د 2001 کال د نومبر په 26مه اعلان وکړ چې هر کال به د فبروري شلمه نیټه د ټولنیز انصاف یا سوشل جسټس دروازې په توګه لمانځي. دا چې ټولنیز انصاف څه ته وایي، د ټولنیزو چارو پوه په پېښوري یونیورسټي کې پروفیسر جمیل احمد چترالی مشال ریډیو ته وویل چې ټولنیز انصاف په معاشره کې موجود د هرې طبقې خلکو ته برابر حقونه او د ژوند د تیرول لپاره د روزګار په ګډون موقع ورکول دي.
ولې چې موږ کله د سماجي انصاف خبره کوو نو موږ په یو جیوګرافي کې د استوګنې لرونکي قوم یا د خلکو په هغه وسایلو باندې د متناسب حق او د هغې لپاره رایج نظام کې د هر د نمائندگی خبره کوو. یعنی مونږه کوایو چې د پاکستان کې سماجی انصاف بیرونګورو چې د پاکستان وسایلو باندې د پاکستان ټول طبقاتو ته مساوي حق دی که نشته. که مونږه په روزګار خبره کوو نو مونږ ګورو چې آیا زنانه دارینه ترانسجنډر ټولو ته یو شان اپرچونیټیز یا متناسب یا چې کوم داغې ضرورت دی د هغې مطابق نمائندگی ملاویږي که نه. سماجی انصاف دا دی یو تصور دی د ویلفیر او دا د انسانیت معراج دی.
د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ویلي چې د امنیت د ترلاسه کولو او د هغې د برقرار ساتلو لپاره ټولنیز انصاف ډېر ضروري دی. د ادارې ویلي چې د امنیت د غیر موجودګۍ بشري حقونو بنیادي خپلواکۍ ته د احترام نه کولو له وجې ټولنیز انصاف نشي ترلاسه کېدی. په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې په دې هیواد کې اوس هم د برطانیې د دور په څیر حالات موجود دي او په هر څه کې لوړې طبقې ته ترجیح ورکول کیږي. جمیل چترالی زیاته کړه چې تر څو پاکستان له امنیتي ریاست په خیر خیګړې ریاست نه وي بدل شوی، تر هغه په دې هیواد کې ټولنیز انصاف ممکنه نه ښکاري.
پاکستان شو، برازیل، افریقی ملکونه شو، دا داسې ملکونه دي چې د دې ملکونو استحصال نه صرف عالمي قوتونه کوي بلکې په دغه ریاستونو کې اندروني قوتونه هم د هر کمزور طبقې استحصال کوي. د سماجي انصاف خبره په دې معاشره کې د یو خواهش تر حده پورې جمدی ده، ځکه چې د پاکستان د دې چې کوم د طاقت منبع ده هغه پر استعمالیت په بنیاد جوړه ده. موږ که د بریټش امپیریالیزم نه راځي خوا نظام عمر کنټینیوشن کې پاتې شوی دی. د نظام ترانسفارمیشن په پاکستان کې نه دی شوی، صرف د شخصیتونو ترانسفارمیشن شوی دی. سکن کله بدل شوی دی، دماغ او د سوچ هغه نه دي بدل شوی، اهداف نه دي بدل شوی. د دغه وجې نه چې د پاکستان کومه حصه جدا کېږي نو د هغې ژوند بدلېږي. یعنی بنګلادیش نن هغه بنګال نه دی چې کوم د پاکستان سره.
په چترالی یونیورسټي کې په سوشیالوجي څانګه کې پروفیسر ډاکټر حبیب نواز مشال ریډیو ته وویل که په پاکستان کې د سمکو د سرمایه کاری په قانون کې ترمیم وشو، تر پوهنتونه وړیا یا مفت تعلیم ورکړل شو او د حقونو او قانون په اړه د پوهاوي مهمونه وشول، نو امکان دی چې په ټولنه کې معاشرتي انصاف هر چاته ترلاسه شي.
1947 کې کله آزادي ملاو شو نو د دې شک نشي چې دا آزادي ډېر زیاتې فائدې راغلي. خو هغه شان ملاو نه شو لکه څنګه چې په نورو ملکونو کې ریولوشن راغلي دي او د هغه انقلاباتو په نتیجه کې سماجي بدلون راغلی. دلته اوس هم خانیزم دی، میډیا رپورټس دې نه ډک دي چې د غټ سړي نه که څه زیاتې وشي نو اول خو هغه اګنور کیږي. سماجي طور لوور سټیټر نه څه دغه وشي نو هغه ډېر زر گرفتار شي.
د ټولنیزو چارو پوهان وایي چې پاکستان یو جمهوری هیواد دی خو پکې لوړې طبقې ته زیات ځای ورکول کیږي. الته د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د قانون او بشري حقوقو د قائما کمیټې او د تحریک انصاف ګوندغړي نذیر احمد عباسی مشال ریډیو ته ویل چې حکومت په هیواد کې د بیلابیلو طبقو ترمنځ د توپیر ختمولو لپاره بې وسلو ته د روزګار لپاره د موکو او لشتمنو څخه د ټیکسونو اغستو په ګډون د ځینو نورو ګامونو له لارې هڅه کوي چې ټولنیز انصاف یقیني شي.
په پاکستان کې له تیرو شاوخوا اویا کلونو راهیسې یوه بله دنیا جوړه سوې چې پکې دوه ډول خلک اوسېدل. یو ډول خلک ډیر مالدار دي او بل ډیر غریب. د دې دوه طبقو ترمنځ د درزون ختمولو په موخه زموږ حکومت د بېوزلو لپاره د کار موقع برابرې کړې، ځوانانو ته یې قرضې ورکول پیل کړ. دغسې د مالداري طبقې څخه موږ ټیکسونه اخلو چې په هغو پیسو د هیواد د نورو لس لپاره کارونه وکړو. موږ احساس پروګرام او د تعلیم لپاره د وظیفو ورکول پیل کړي چې په هیواد کې له هر چا سره انصاف وسي.
وزیر اعظم عمران خان په واک کې تر راتللو وروسته څو واري د دې هېواد د مدینې ریاست په څیر د جوړولو ویلي دي. نوموړي په دې اړه زیاته کړې چې د مدینې ریاست لومړی اصول د ټولو لپاره یو شان قانون و. په دغه ریاست کې به کمزوري طبقې ته خوندیتوب ترلاسه و. نو اوس دوی هم دغسې یو نظام په پاکستان کې د عملي کولو لپاره هلې ځلې کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د مشالډو د 12 بجو دی غړی نیمای تر رسیدلی او سم 12 سمې بجې دی ان ساج ملو د خبرونو لنډیس واوروي.
د پښتون ژغورنې تحریک مشر منظور پښتون غوښتنه کړې چې حکومت دې د پښتنو په ګډون د نورو قومونو د خلکو د جبري تښتونې مخنیوي یقیني کړي. نوموړي د خبرې پرون په کراچۍ کې د غرزنګ مخکښ علي وزیر او د نورو غړو د خوشي کولو لپاره احتجاجي پرلته کړي. د پاکستان حکومت د لادرک کسانو لپاره په 2011 کال کې یو کمیشن هم جوړ کړی دی. په پیښور کې د اسلامي کالج او پوهنتون استادان وایي چې تر خپلو غوښتنو پوره کېدو پورې به احتجاج ته دوام ورکوي. د استادانو د اتحادي ویان شانواز خان مشال ویډیو ته پرون ویل چې د اسلامي کالج او پوهنتون دا مهال 8.5 میلیون روپۍ کلنې خسارې سره مخامخ دي. دوی په تنخواګانو کې د اضافي او ځینې نورې غوښتنې لري. بلخو د اسلامي کالج پوهنتون انتظامیه وایي چې هڅه کوي تر مارچ پورې د استادانو غوښتنې پوره کړي. د ځوانانو د چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سانګړي سلاکار عثمان ډارویلی چې حکومت د کامیاب جوان پروګرام لمخې په قبلي ضلعو کې د ځوانانو د پرمختیا لپاره 3.3 ارب روپۍ لګولې دي. قبلي ځوانانو لا په دې اړه سندي ویلي خو وړاندې ویلي چې حکومت ورسره هڅې وعده کوي. په افغانستان کې د علی آباد ټیچنګ روغتون د نیورالوجي څانګې مشر او د میډیکل ساينس د پوهنتون پروفیسر ډاکټر محمد فواد پیرزاده پرون خوشکلل شوی دی. د افغانستان د استخباراتي ادارې لخوا په خبري شوی خبر پانه کې ویل شوی چې استخباراتي کارکونکو پیرزاده ژغورلې او هغه خپلې کورنۍ ته سپارلې دي. د سعودي عرب د بهرنیو چارو وزیر فیصل بن فرحان سعود پرون ویلي د دې باوجود چې ایران سره د خبرو پر وروستیو پړاوونو کې خاص پرمختګ نه دی شوی خو سعودي عرب له ایران سره د نیغ په نیغه خبرو د پنځم پړاو لپاره هڅه کوي. بلخوا ایران لا په دې اړه څه نه دی ویلي. په پاکستان سپر لیگ کرکټ مقابلو کې نن د کوټا ګلیډیټرز او کراچي کینګز ترمنځ د پیښور په وخت 9:30 بجې او د ملتان سلطان او د اسلام آباد یونایټیډ ترمنځ 9:30 بجې میچونه کیږي.
تاسو خبرونو لنډیز واوریدئ چې انیس اجمل وړاندې کړی. اوس هم د تاندهلی اونځ خبرونه په دې تاندهلی پروګرام کې په قبالي زلو کې د نجونو تعلیمي صورتحال او د نجونو په سکولونو کې سہولتونو ته کتنه کوو. خو د دې سربیره سره سره د هند د وتلي سندرغاړي لتا منګیشکر د هنري ژوند په اړه معلومات درکو. د پروګرام جوړونکي د فرخنده اسد.
تاندهلی
د پښتنو خزو د چارو پاړه د مشال رادیو اونیزا خبرونه
په تان دهلی پروگرام کې موزه فرخنده ستر کلی کوم. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر پښتونخوا کې د جنکو په سکولونو کې د سہولتونو په قبالي ضلعو کې د جنکو د تعلیمي صورتحال او له دې سره سره د هند د وتلي سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه هم یو رپورټ لرو. راسره اوسئ. د برتانوي حکومت په مرسته په خیبر پختونخوا او د پنجاب په سرکاري سکولونو کې د سہولتونو او د سکولونو د انفراستراکچر د ښه کولو د یوې غیر سرکاري ادارې هم قدم پر وپاڼه ورکل شوې دي چې په خیبر پختونخوا کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. په دغو کې 8.5% جنکۍ دي او 2.5% هلکان دي. په دغو کې زیاتره قبایلي ضلع هم شامل دي. د مومندو د قبایلي ضلع د حلیمزو د یو هایر سیکنډري سکول پرنسپل ضیا بی بی د ماشومان نجونو د سکولونو پرې خاوتو وجوهات ښایي.
علی مزید حاصل دی پاگی کی گل ظاہر سیکنڈری اسکول غلط نہیں زیاد خود دی خپل کم چی قبائلی روایات تھی کنا تاکہ دا وجہ نہ باہر دی یو دے کے چی یو معشوم لکا ففتھ کلاس پور سبق ہوئی التا پرائمری اسکول لے نا غینا مخ کی کا دی مڈل اسکول یا ہائی اسکول غلط فاصلہ کی دی یاد بل ملک پدا کی دی التا دی زیاد بیا دی خپل معشومان نے لی بیا دی ارلی میرج جس والا خبر ادا چی دیر وسیلہ لا دولت کال ہو دونا پنجم ففتھ پوریا ففتھ پوری سبق ہوئی غینا پس دی میرج جس والا دی مائی ارلی نو هغه وجه نه بیا دی پاتې شي. دریمه وجه غربت ده.
دا چې د مومندو ضلع په کومو سیمو کې ماشومان جنکې سکولونو ته نه سي په اړه یې سیا بی بی وایي.
hardly لکه څنګه دا زما سکول چې کوم ځای کې دی دا خو داسې علاقه ده چې دا تقریبا اربن غوندې ده. زیات دلته پیرنټس چې دي نو هغه ایجوکیټډ دي خو د دې نه علاوه چې څونه فلنګ فار ایریا څه دي هغې کې دارې شوړې ده زیات سره هغې کې تقریبا بس سکس پاس کې یا ففت پاس کې هغې نه پس ګر دي ډسکنټینیو شي دي.
جینکو په سکولونو کې فیسلټیز یا سهولیات چې دي د دې صورت حال دي؟
فیسلټیز خو اوس ورکې تقریبا چې دا کله دی کې دا ملیټنسي دور وو د 2007 نه مالا تر 2017 پورې دغه ورځو کې ډېر سکولونه چې دي نو هغه بالکل ډیمالش شوي دي غورځېدلي دي. هغې هر قسم فیسلټی چې دا نه بلډنګ شته قسم نه اوس دوباره بحالي چې شروع شوې ده نو زیات سکولونه لګیا دي د هغې سټرکچر بیا بحال کېږي جوړېږي او بیا ورکې سما هغسې ایکټیویټیز دغه کېږي خو ډېر خلک د دې حالاتو په وجه باندې بهر مایګریټ شوي دي نو د هغې هغه واپس چې د هغې راتلل دي نو هغه عمره د هغې انرولمنټ نه
د خیبر پختونخوا د بنیادی او ثانوي تعلیم وزارت وروستۍ شمیرې چې په 2019 کال کې خپرې شوې وې له مخې په دې صوبه کې 300,000 ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي له سکولونو بهر دي. په دې ماشومانو کې 68% جنکۍ او 28% هلکان دي خو د تعلیمي چارو پوهان وایي چې دغه شمیره زیاته ده. په درادمخیل کې د فاټا پوهنتون د پولیټیکل ساینس استاد ابراهیم خان مشال ریډیو توای په قبایلی ضلع کې د نام نه کډوالۍ او غربت له وجې د جنکو تعلیمي شرایط ډېر ده.
فیمل یو ورک فورس دا هم ورته ویلی شي یا مطلب د وطن غړي چې هغه د وطن د ښوالي لپاره یو څه کولی شي د هغه تعلیم چې کوم دی مطلب دا دي چې هغه پوره د جنریشن تعلیم دی خو انفارچونیټلي دلته واقعي ده چې خو فیمل سکول نشته بیا که سکول ځي یا فیکلټي یا ټیچرس چې کوم دی هغه هم نشته.
تاسو مشال راډیو ته غوښتي
له 2 میلیونو نه زیاتو خلکو د مشال راډیو فیسبوک پاڼه خو کړی دا
زرګونه نور مو پر ټوئیټر تعقیبوي.
په پاکستان کې د تعلیمي ودې لپاره کارکونکي یوې غیر حکومتي ادارې پاکستان الائنس فور میتس اینڈ ساينس یا پیمس د 2021 کال د وروستي راپور له مخې په ټول پاکستان کې د هغو ماشومانو چې عمرونه یې د 15 تر 18 کلونو پورې دي او سکولونو ته نه ځي یا له سکولونو بهر دي شمیره یې 2 کروڑ ده. په دغه کې په بلوچستان کې تر ټولو زیات 70% سند کې 70% پنجاب کې 25% او خیبر پختونخوا کې 22% ماشومان له سکولونو بهر دي. په خیبر پختونخوا کې بیا په کوهستان او لدی سره سره په تړلو خوشاسیمو او سلورو زمشوو ضلعو شمالي وزیرستان جنوبي وزیرستان مومند او باجوړ کې تر ټولو زیات ماشومان سکولونو ته نه ځي چې زیاتره شمیره یې د جنکو ده. په باجوړ کې مو د یو ځای خبریال عرفان خان نه په دغه سیمه کې د ماشومانو جنکو سکولونو ته د نتلو وجوهات پوښتلي.
د دې مختلف وجوهات دي. یو د دې وجه دا ده چې ریاست خلک هغه شانتي هغه کې سہولیات نه دي ورکړي. سہولیات څه نه مراد مطلب د سکولونو حواله سره دي چې کوم ګای شمیر کې د مدل یا د هاي سکولونو سکولونو ضرورت وي نو د دې یو شته مسئله کې هم هلته په باجوړ ضلع کې دغه د سکولونو کمی ډېر هغه نشواله دی او د دې سره دویمه په بنیادي وجه دا ده چې هلته کوم د خلکو ذهن جوړ شوی دی او یو روایات سره روان دي په هغې د وجه نه هم ډېر زیات خلک چې دي نو هغه خپل ماشومانان بیا د انا تعلیم لپاره یا د هایر تعلیم لپاره هغه سکولونو ته نه لېږي پر دې یا یو مذهبي روزګان هغه طرف ته د خلکو زیات دي او موږ لږ ډېر کار کړی نو
چې تاسو د بازول ډسټریکټ په شمول د نورو قبایلي ضلعو ډیټا راوباسئ نو په هغې کې به چې کوم جنکۍ د پرانۍ نه بعد بیا مخکې نورې مېږي نو هغوی بیا زیات روزګار مذهبي
دا چې په باجوړ کې د جنکو په سرکاري سکولونو کې د بنیادي سہولتونو سره صورتحال دی په اړه یې عرفان خان مشال ریډیو ته وایي.
بالکل فکر ته اشاره وکړه دا ریسنټلی په دې کال 2020 کې سوشل اکنامک انډیکیټرز چې کوم دي خبر په څو پاتانه د ډیولپمنټ ډیپارټمنټ چې جاري کړی دي او دا انډیکیټرز مطابق چې کوم د ایجوکیشن ډیپارټمنټ چې دی ریسورس دی هغه کوم ډیټا ورکړی دا مطلب وایي چې بنیادي کوم ضرورت دي یعنی هغه کې د اوبو سکلو د بجلی سہولت د جنکو ستونزې د هغې نه ډېر چاپېره چاردیواري او د ټایلټ ضرورت دا بنیادي سیزونه دي چې هغه په دغه سکولونو کې تر اوسه پورې نشته دی. خاص کر د جنکو کوم سکولونه چې هغه په کولاو میدان کې تعلیم حاصلوي یو خو هغه دي. دویم دا دي چې کیونکې زما د کومې علاقې سره تعلق دی په هغه دی چې د جنکو سره چېرته د هلکانو سکول هم نه و او لس کاله وړاندې هلته یو سکول جوړ شو نو هغه چې کومه فاصله ده کوم ځای کې چې کوم کور دی د هغه ځای نه د جنکو پرایمري سکول ته چې تاسو راځي نو ستاسو به کم از کم دوه ګنټې وخت لګي. بیا تاسو کولی شئ چې د پرایمري سکول ماشومه د شپږو کالو د اتو کالو د لسو کالو هغه به دوه ګنټې سفر د سهارې شونډې کوي هغه به دوه ګنټې واپسي سفر څنګه کوي او هغه سفر بیا په غر کې کوي دوی به چې په اواره لارو نه دي کول یعنې هلته سکول دومره فاصله کې دی نه چانه.
ډېره مننه عرفان صاحب. او اوریدونکو اوس هم راځو د هند د مشهورې سندرغاړي لتا منګیشکر په اړه یو ریپورت ته. د هند مشهوره سندرغاړي لتا منګیشکر چې که څه هم له نړۍ سترګې پټې کړي خو د هغې اواز پتل ژوندی وي. د هند د سندربولي مرغۍ په نامه پیژندل شوې لتا منګیشکر د فبروري پر شپږمه د 92 کلونو په عمر کې د ممبئی په یو روغتون کې وفات شوه. لسکونه زره سندری ویلی دی چې پکې تر 15,000 زیات یوازې په سټوډیوز کې ریکارډ کړی دی. وزیر اعظم نریندر مودی پر هندی ټلویزیون په خپل وینا کې ویل چې ډېر د غم خبرې ترلاسه کړې چې لتا منګیشکر مړه شوې ده. له دغه یو ورځ وروسته د فبروري پر 8 نریندر مودی په هندی پارلمان کې په خپل یو وینا کې لومړی لتا منګیشکر ته د عقیدت پیرزونې وړاندې کړې. هغې ته به په هند کې له ډېرې مینې لتا جی ویل کېده او زیاتره هنرمندانو به ورته لتا دیدی هم ویل. د پاکستان د موسیقۍ یو استاد بڑے غلام علی خان د لتا منګیشکر په اړه یو ځل ویلی وو چې کمبخت چرته د غلطۍ نه هم بے سوره شوی نه ده. لتا منگیشکر په 1929 کال کې د هند په اندور ښار کې پیدا شوې وه او د هغې پلار دیانات منگیشکر هم سندرغاړی او د موسیقۍ استاد و. هغې د 50 کالو په عمر کې د موسیقۍ سفر د خپل پلار سره پیل کړ.
اوریدونکو تاسو اونیزه خبرونه تاندې هلی واورید چې فرخنده اسد وړاندې کړه. او سم بل اونیزه خبرونه قانوني لار چې کوربه بوریوال کاکړ دی د خبرونه تاسو مخکې مورېدلې ده. نن یو ځل بیا دراورو
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د مشال رادیو د نوې خبرونې قانوني لارې لومړی برخه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د کوربه په هیڅ هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې به موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو حقونه او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د قانوني لارې خبرونې به پر یو شمیر بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي، خو د پیل په څو خبرونو کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. هر هیواد، اداره یا ټولنه د چارو سمبالښت په ښه او منظمه توګه پر مخ وړلو لپاره آئین، دستور یا قاعدې ته اړتیا لري. پاکستان د 1947 کال د اگست پر 14 نیټه جوړ شو، خو د ملک لومړی آئین د 1945 کال د مارچ پر 23 عملی شو. یعنی پاکستان څه کم 9 کال خپل اساسي قانون نه درلود. د پاکستان د سینیټ پخوانی غړی او د پارلماني چاروپو افراسیاب خټک د دې وضاحت کوي چې په دې موده کې د پاکستان چارې څنګه پر مخ وړل کېدې.
1950 کې انګریزانو خپل پارلمان نه یو قانون جوړ کړو چې هغه په بنیاد هندوستان کې مملکت یا ریاست تشکیل شوه. نو هغه موجود و او بیا چې کله پاکستان جوړېدو نو برطانوي پارلیمنت یو بل قانون پاس کو، د ازادۍ قانون به ورته وي خو د هندوستان باره کې. نو هغه د هندوستان او د پاکستان بنیاد وګرځېدو.
د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر محسود وای د برطانوي راج پای ته رسیدو څخه وروسته د هند او پاکستان د آئینی ضرورت لپاره دا دواړه قوانین یو په بل کې ځای کړل سو او دا د پاکستان لپاره تر 9 کالو د نظام د چلولو بنیادو.
هغه قانون چې کوم د ټول انډیا لپاره یو آئینی حیثیت لرلو، خو چې کله د دواړو ملکونو ته ازادي ورکوله نو یو بل قانون دوی په برټش پارلمنټ کې جوړ کړو او د هغې نومو انډین انډیپینډنس اکټ 1947. نو دا انډین اکټ 1947 چې کوم دی د برطانیې چې کوم هغه زوړ قانون و ګورنمنٹ آف انډیا اکټ 1935 کې ترامیم وکړو، هغه ترامیم ضروري په دې و چې مطلب لکه دوه ملکونه جوړ شو نو ترامیم وکړو. نو مقصد دا چې دا دواړه قوانین چې کوم دي د ګورنمنٹ آف انډیا اکټ 1935 ورسره د انډین انډیپینډنس اکټ 1947 دا دواړه قوانین چې کوم دي کمبائنډ د پاکستان د ریاست اول 9 کاله د یو د دې ملک چې کوم دي آئین ګرځېدل شوی.
پاکستان تر جوړېدو وروسته د خپل اساسي قانون جوړولو چاري هم پیل کړې وې چې څو کاله وخت یې اخیسته و. ډاکټر زبیر محسود وای د پاکستان د لومړی آئین جوړولو لپاره دوی آئین ساز اسمبلی جوړې شوی وې.
اوله اسمبلی چې کومه وه د 1947 نه شروع شوله تقریبا 24th of October 1954 پورې. اول یو اسمبلی اوچلېدله، بیا گورنر جنرل چې کوم په هغه ټایم کې وو د پنجاب سره تعلق و غلام محمد هغه را پاسېدو او دا اولی اسمبلی ڈیزولو کړل. دا په 24 اکتوبر 1954 باندې دا کار وکړو او بیا د هغې نه پس ده دا کوشش وکړو چې په خپله بس یو قانون جوړ کړي د ملک دپاره، د یو آرډیننس د خپل یو آرډر په لاره وکړي دا کار، بجای دا چې ځان له یو بله آئین ساز اسمبلی جوړه کړي. خو په هغې کې ورته عدالت چې کوم دی خپه ورته کېښوده چې نه ته دا نشي کولی او ته به چې کوم دی د آئین سازۍ اختیار تا سره نشته. نو بیا دوی یو بل آئینساز اداره جوړ کړه. دغه دوه می آئینساز ادارې چې کوم دی بیا د 1956 کانسټیټیوشن چې کوم دی هغه جوړ کړو.
افراسیاب خټک وای په پاکستان کې د ولس د بنیادی حقوقو ضد هڅې د ملک له جوړېدو راهسي پیل شوې وي. د د پوینا د دې څرک د آئین ساز اسمبلیو په جوړښت او کار کې لورای څرګندې. نوموړی د لومړی او دویمې آئین ساز اسمبلی د جوړښت او کار په اړه وای،
دې دوران کې چې کومه پاکستان کې افسر شاهي و نوکر شاهي یعنی دا چې کوم افسرانو دا د انګریز زمانی وو، نو دې ډیر جمهوریت خوښم نه او دې نه غوښتل چې داسې آئین جوړ شي چې هغه جمهوري وي چې اولس ته اختیار ورکړی شي، ځکه چې دوی اولس ته واک اختیار ورکول نه غوښتل. نو دوی په 1945 کې د گورنر جنرل غلام محمد په مشرۍ کې دا انځل اسمبلی رنګ کړه او دوی اقتدار واغستو. د پاکستان کې وړومبۍ کودتا وه، یعنی دوی د حکومت تخته واړوله او اقتدار یې په خپل لاس کې واغستو او بیا دوی خپل کیناستل یو آئین جوړ کړو، دته د 1956 کال آئین وای.
ډاکټر زبیر مسعود د لومړی آئین ساز اسمبلی په اړه وای چې د هغې لپاره هیڅ جمهوری اساس نه و.
چې کومه اولی آئین ساز اداره وه چې کومه په 24 اکتوبر 1954 کې ډیزولف شوه، یو خو د هغې یو پخپله یو جمهوری بنیاد نه و. هغې وجه دا وه چې کله پاکستان جوړ شو نو داسې نه وه چې ملک جوړ شو او انتخابات وشو او یو اسمبلی جوړه شوه د هغې دپاره، د دې مقصد دپاره چې هغه د نوي ملک دپاره آئین جوړ کړي، دا خبره نه وه. خبره دا شوې وه چې انتخابات چې کوم په 1946 کې شوي وو، هغه انتخابات بنیادی توګه باندې د یو متحده هندوستان دپاره یو آئین جوړولو دپاره شوي وو. مقصد یې د متحده هندوستان د آئین جوړولو دپاره دغه مقصد و. او بل دا خبره وه چې په هغه ټایم کې کوم د الیکشن قوانینو د هغې مطابق هر یو کس ته د ووټ اچولو حق هم نه و. د متحده هندوستان ټول خلکو کې صرف 14% خلکو ته د ووټ اچولو حق و. نو په دې دوه وجوهاتو په وجه باندې اکثر په اولی اسمبلی کې بار بار دا سوال پورته کېدو چې یاره دا اسمبلی خو د خلکو په مرضی نه ده جوړه شوې، دا خو جمهوري نه ده.
ډاکټر زبیر مسعود وایي چې کله د عدالت په غوښتنه د دویمې آئین ساز اسمبلی لپاره ټاکنې کېدې هم نو جمهوری تقاضي نه وي پوره سوې.
دغه اسمبلی کوم انتخابات چې وشو په هغې کې بلا مسلې وې، په هغې کې هم پوره مینیپولیشن شوی و. ولې چې د پنجاب چې کوم د ایلیټ ګروپ و چې کوم بره ناست و په اختیار باندې، هغې ډېر زیات مطلب ګډې وډې وکړې. د الیکشن دوی مقصد دا و چې یار مونږ د الیکشن په ذریعه باندې داسې خلک د اسمبلی ته راولو چې کوم بیا داسې قانون جوړ کړي چې کوم بنګال ته د خپل آبادۍ مطابق اختیار نه کی ور، بلکې مونږ داسې وکړو چې د پنجاب چې کوم دلته زمونږ مفادات دي هغه د بنګالیانو مفاداتو باندې بره وي. نو هغې دپاره دا ضروري ده چې مونږ اسمبلی داسې جوړه کړو چې په کوم کې زمونږ خپل ملګري راشي.
په 1955 کال کې د هغه وخت د مشرقي او مغربي پاکستان ترمنځ د واک برابر ساتلو لپاره یو یونټ جوړ کړل شوی وو چې مطلب یې د مشرقي پاکستان یعنی اوسنی بنگلاديش په وړاندې د پاکستان نورې پاتې ټولې برخې په یو یونټ کې راوستل شوی وي چې مرکز یې لاهور و.
جګړه دا وه چې مطلب لکه د بنګال سره شپږ باندې 50% ټوټل آبادی وه او د ویسټ پاکستان کې چې کوم دی 54% وه. نو د دې په منځ کې دا جګړه وه چې یاره د اختیار چې کوم دی قانوني اختیار، معاشي اختیار، په وسایلو باندې اختیار، سیاسي اختیار، د دې تقسیم به څنګه کېږي؟ د دې تقسیم به آیا په آبادی په تناسب سره وي؟ که آبادی په تناسب سره وي نو بیا خو به بنګال ته زیات اختیار ورځي. او دې خبره ته چې کوم دی د پنجاب چې کوم د مسلم لیګیانو هغه دې ته تیار نه و. دا جګړه روانه و روانه و روانه وه. آخر کې دا چل پکې وشو چې هغې مطلب لکه بنګالیان یې بالکل کارنر کړ. د پنجاب چې کوم مطلب یو ایلیټ ګروپ و چې کوم اصل کې د پاکستان په ټول سیاسي اختیار باندې ناست و، نو دوی په یو بل کې ملاو شو. دوی ویل چې اردا سب وکړو چې دې موجوده اسمبلی کې چونکې د بنګالیانو د آبادی په تناسب سره نمائندگی زیاده ده. نو دا سینه چه دا آین دوی دا سی جوڑ که چه دا بنگال تا دا خپل آباده پا تناسب سر زیاد اختیار ور کی، نو دا با مونگ دا سی کولشی چه مونگ با دا اسمبلی دیزولو کو او دا اسمبلی نفس پا مطلب زان دا یو قانون جوڑ کو.
تر هغه وروسته جوړې شوې دویمې آئین ساز اسمبلی د پاکستان لپاره په 1955 کال کې لومړی اساسي قانون جوړ کړ. د پاکستان د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای پاکستان د بیلابیلو قانونو شریک وفاقي ملک وو، نو ځکه د په وینا په ټولو پریکړو کې د ټولو وفاقي شریکانو ګډون ضروري و. د په وینا همدا وجه ده چې د قانونو د نه برابر شرکت له کبله د 1955 کال آئین جمهوری اساس نه درلود.
په دې کې د پښتون د قوم په حیثیت باندې نمائندگی نه و، ډېره کمه نمائندگی و. مثال زه به دا وایم چې د جنوبي پښتونخوا کې هلته بالغ اوټ نه و، دا چې دا یعنی شاهي جرګې به و، د برټش بلوچستان د شاهي جرګې د ممبرانو به اوټ و، د بل چا به اوټ نه و. دا چې موږ منځنۍ پښتونخوا ورته وایي دا ټرایبل ایریا هغه علاقې د هغې له سره نمائندگی نه و. بیا د ریاستونو هلته ریاستونه چې دي یعنی سواتو د دیرو د عام هغو هم هیڅ نمائندگی یعنی ورکړې هم دوی نه وه، او بیا هغو خپله نمائندگی حق هم نه کوي استعمال. نو ډېر محدود نمائندگی وه دا د اوسنۍ خیبر پښتونخوا د خلکو. خو په هر صورت دغې آئین ساز اسمبلۍ پشپش پنځوس کې یو آئین جوړ کړي. دا آئین سیدی دې ته موږ صدارتي آئین ویایو. دا صدارتي آئین وو، په هغه کې ټول اختیارات د پاکستان یعنی واستبلشمنت ورکول شوي وو، او د قومو دپاره په دې کې هیڅ یو شی نه و، د ولسونو دپاره هیڅ شی نه و.
افراسیاب خټک وای د پاکستان د 1955 کال آئین وفاق لمنځه وړی وو،
او دی آئین کې ډیره بنیادی خرابی دا وه چې پاکستان چې دی هغه یو وفاقي مملکت په صحیح مانو کې پاتې نه شو. ځکه چې په 55 کې دوی دغه افسر شاهي چې وه دوی دی پاکستان کې مغربي پاکستان کې د څلور صوبې چې وي یعنی پنجاب، سندھ، پختونخوا او برټش بلوچستان به ورته وي، دا یو ځای کړل او ون یونټ په نوم یوه صوبه مغربي پاکستان جوړ کړه چې مرکز یې لاهور شو. یعنی صوبې ختم شوې، مثلا چا چې چترال کې کار پېښېدو یا هرنائی یا پدین کې، نو هغه به راتلل لاهور ته کار پسې. او د دې لپاره وکړل چې مشرقي پاکستان چې بنگال دی هغه آبادی زیاته وه، نو دوی غوښتل چې هغې آبادۍ لپاره دلته کې یو توازن پیدا کړي، نو دا مغربي پاکستان یو ځای کړو.
خو د پاکستان د سینټ بلغړی او د پارلماني چارو پو سینیټر تاج هیدر وای پاکستان چې جوړ شوی وو، نو د هغه وخت د مشرتابه په وړاندې د آئین جوړولو په لړ کې ډېرې ستونزې وې. دوی وای یو پلو ضروری وه چې پاکستان یو وفاقي ملک وي، او بل پلو د پارلمان توازن ساتل ممکن نه وو.
د مشرقی پاکستان آبادی زیات وه، او په قومي اسمبلی کې د هغوی د چوکیو شمیر زیات جوړېدی، لیکن یو وفاق هم د سینټ له لرلو پرته نشي جوړېدای. په هغه وخت کې صورتحال داسې و چې په سینټ کې به څلور چوکۍ د مشرقي پاکستان وي، او یوه چوکۍ به د مغربي پاکستان وه. نو په داسې یو حالت کې به د آئین جوړولو چارې څنګه پرمخ تللې؟
سینیټر تاج هیدر وویل ډیر خلک دا وایي چې د بنگال آبادی ډیره وه، او له هغوی سره انصاف نه وسو. دوی وویل د همدې له کبله د ملک چلولو لپاره ضروری و چې دوه یونټه جوړ کړل سي.
د دې لپاره د پاکستان آئین جوړونکو وویل چې مغربي پاکستان به یو یونټ کړو، او بیا به دوه سي، او ملک به د سینټ له لرلو پرته وچلو. نو ځکه د 1955 په آئین کې سینټ نشته، نو له دې کبله هغه وفاق پاتې نه شو، ځکه چې د دوی په وړاندې دا ستونزه وه. خو هغوی په ډیر خلوص هڅه کوله چې یو طریقه کار پیدا کړي، او بیا یې دا طریقه وکړه، خو هغه هم تر ډیره ونه چلېده.
د پاکستان لومړی اساسي قانون یا آئین د 1955 کال د اکتوبر تر 8 نیټې نافذ العمل و. دا چې له هغه وروسته څه وسو او بل آئین څنګه جوړ او عملي سو، په دې اړه به په راتلونکي خپرونه کې د آئین او سیاسي چارو له تاریخ پوهانو سره خبرې وکړو. تر هغه وخت مو په مخه ښه.
زنغمه یما زما مشال رادیو ډیره خوخه ده. تاسو هم واوري چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.